نن اوازياء
د نن اوازياء تخبروني ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ در اوریدونکو نن دا خبرونه خبري خبرونه ده په دې خطر چې موږ غوښته چې د روغتیا خبرونه یي او موږ د بیا کیفیت درملو په اړه کې ستاسو سره خبرې وکړو یا د بیا کیفیت د واپا تاثیر باندې خبرې وکړو چې څه بد تاثیر لري خو متاسفانه زموږ و محترم میلم ډاکټر ته کار پیدا سو او هغه خبرونه ته هم دا غړي د نسوي کولای چې حاضر سي نو درنو ریدونکو دا خبرونه خبري خبرونه ده خو د خبرونو او رپورټونو په جریان کې به مهم رپورت دا هم ولرو چې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ رپورت غیر مسؤلانه او له عقدو ډک بلل دي په دې باره کې به په رپورټونو کې مفصل رپورت ووري خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د طالبانو حکومت د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ څرګندونې غیر مسؤلانه او عقدې بللې دي خاغری بین تیر او رز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا غونډه ته وویل چې د طالبانو لخوا د خزو او جنونو د حقوقو ناسرغړونې په مخالفانو او منتقدانو باندې غچ اخیستونکې بریدونه او د بیان د ازادۍ ځپل د استبداد خواته نزول ده مګر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو له ادرسه دغه سی بی مسؤلیت او قضې سرګندونې وغندلې او ویل ملګری ملتونه باید د ټول نړۍ د انسانانو عقایدو نظریاتو او باورونو ته درناوی ولري او د مشخصو هوادونو د مزاج سره برابر موقف ورنکي ذبیح الله مجاهد ویل دي چې اوس په افغانستان کې خزو ته هیڅ غوښ متوجې نه دي او همدارنګه هیڅوک د افغان خزو عزت ته په بد نظر نشي کتلی خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي او هڅه روان دي چې خزو ته د کار نور ښه چاپیریال برابر شي په تیر یو کال کې د ټولو اقلیتونو حقوق خوندي شوی دي او همدارنګه د اقلیتونو په عبادت ځایونو د بریدونو مخه هم نیول شوې ده د اروپایي ټولنې اساسي تامس نیکلسن ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناسرغړونې د ډېرې اندېښنې وړ دي نیکلسن پرون په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو او د بشر پالنې د نړیوال قانون ناسرغړونو موږ ډېر اندېښمن کړی یو په عین حال کې په جنیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت ویلي دي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي برتانیې د افغان ماشومان سره 28 میلیونه ډالر مرسته وکړه د خبر تفصیل ته مو پام را اړم
د ملګرو ملتونو دغه بنسټ د سیشن به پورز په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف ټاکل شوی ده په یاد اندازه پیسو سره په افغانستان کې د بشري بحران سره مخ 1.6 میلیون کسان ته ژوند ژغورونکي خواړه د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات وړاندې کوي د یونیسف د معلوماتو په اساس له دغه ډلې 1.3 سلنه هغه ماشومان دي چې تل یاد مرسته برخمن شي د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف په وینا ټاکل شوی دغه پیسو څخه 3000 امیندواره او ماشومانو ته شیدې ورکوونکي خدمې هم ګټه واخلي متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرایمو د نړیوال محکمې نغښتي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په حق له زر تر زره سیړنې پیل کړي د سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې 14 کال کېږي افغانستان د نړیوال محکمې غړي تو تر لاسه کړي دي مګر د محکمې تر اوسه د جنگي جنایاتو سیړنه نه ده پیل کړې دغه سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو لړ هدفي وژنې شکنجه د انسانانو تری تم کېدل او د خزو اونجونو په حقوقو د تیریو او همداشان په هزارګانو او شیاګانو د داعش د خراسان د سانګې د بریدونو زین پیښې ثبت کړې دي خو د عدالت د پاره د افغانانو انتظار ډیر اوږد شوه او د جنگي جرمونو نړیواله محکمه باید زر تر زره اقدام وکړي په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون په ټوټر کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې په آخري قضیه کې هم د علي وزیر د خوشی کېدو ضمانت وشو. همدارنګه د محمد الله او علاءالدین ضمانتونه هم شوي دي. هغه ویلي دي چې علي وزیر به د سلورمې قضیې په ضمانت کې د شرطونو تر پوره کېدو وروسته خوشی شي. علي وزیر په 2020 کال کې په پېښور کې تر نیول کېدو وروسته کراچۍ ته انتقال شوی او تر اوسه هلته بندي و. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د تیلو یوې محلي کمپنۍ دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې ایران نن د سه‌شنبه په ورځ د شادګان د تیلو په ساحه کې لګیدلې اور چې ظاهرا د تخریبکارۍ له امله لګیدلې تر کنټرول لاندې راوسته ده. د راپورټونو له قراره د ارمنستان د دفاع وزارت نن ویلي دي چې د آذربایجان قواوو بیګانی مشپه د ارمنستان د ګوریس، سوتاک او جرموک د خارونو په لور د پاوس په پوسو درنو وسلو بریدونه کړی دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی دی چې د اشکیسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې د دوی په پوځي پوسو د درنو وسلو ډزې کړي دي او پرسونل تلف شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم دفتر نن ویل چې صدر اعظم پاشینیان د نړۍ د یو شمیر هیوادونو سره په تلیفون کې خبري کړي او له هغوی غوښتي دي چې په دې حق له مناسب اقدام وکړي. د اوکراین اسکر په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مخې ته روان دي او د رپورټونو په اساس د روسي پولو ته نږدې شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي قواوی شاوخوا 6000 کیلومتر خاوره بیرته د روسي د پوځیانو نه نیولې ده. زلنسکی تیر شپه د غیلان هغه وخت وکړ چې په سیمه کې یو روسی چارواکي ویتالی گنچف هم ومنله چې اوکرایني قواوو د خارکیف په شمال کې هغه سیمه نیولې دي چې په خوا روسی پوځیانو سره وي. مګر د روسیې د مرکزی ادارې چارواکو تر اوسه پورې په دې حق له سن دی ویلي او د روسی خبری آژانس د ملک د بارانه او چارو د وزارت له قوله خبر ورکړی دی چې د روسی خارجه وزیر سرګی لاوروف او یو روسی هیئت ته ویزه ورکړل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ رپورټ غیر مسؤلانه او له عقدو ډک رپورټ بللی دی. په افغانستان کې بشري وضعیت د استبداد په لور نزول کړی دی. د چارو ځینې کارپوهان له طالبانو غواړي چې دغه رپورټ په جدي توګه مطالعه کړي او ستونزو ته حل لارې ولټوي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی دی.
د طالبان حکومت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور غیر مسؤلانه او له عقدو ډک بللی دی. افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته ویل چې په افغانستان کې طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او دا وضعیت د استبداد په لور روان. ښاغلي بینټ دې شورا ته ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي شاتګ په خالپانو او منتقدینو باندې غشکستون کې بریدونه او د بیان ازادۍ ځپل د استبداد په لور نزول دي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجید په دغه راپور باندې تعصب خوندلې او غندلې دي.
دا چې د ملګرو ملتونو له ادرسه د مسؤلیت او قدمندانه څرګندونې خبريږي او د اسلامي امارت په ضد خصمانه دریز نیول کیږي، موږ یې غندو او د تعصب وړ یې بولو. ملګرو ملتونو باید د ټول نړۍ د انسانانو عقایدو، نظرونو او باورونو ته درناوی ولري او د مشخصو هیوادونو د مزاج سره برابر موقف ونه نیسي. د داسې کړنو دوام به د دغه ستر سازمان نړیوال حیثیت لا هم تر پوښتنې لاندې راولي او واضح به شي چې دغه سازمان نړیوالو مسایلو ته یوازې د څو هیوادونو له عینکو څخه ګوري او پروپاګند کوي.
ذبیح الله مجاهد د طالبانو د مشر لخوا افغانستان کې د عمومي اپی پلی کېدل د پوهنتونونو او نورو زده کړو موسو کې د نجونو د زده کړو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو د کار دوام او هم په کورونو کې ښځو ته د ماشینو ورکول، ښارونو کې د ګدایګرو ټولول او ورته معاش ورکول، او هم په عمومي ډول افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د افغانانو د سر او مال خوندیتوب دغو اقداماتو په توګه یاد کړي چې ملګرو ملتونو اصلا په دې راپور کې یادونه نه ده کړې.
د افغان اقلیتونو ټول حقونه خوندي دي. هیڅ یې نه وژل شوی، نه نیول شوی، نه یې د عبادت مخه نیول شوی، نه کوم تور پر پورې شوی. برعکس، د هغو سلګونو بریدونو مخه نیول شوی چې د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نښه کول غوښتل. په استثنایي ډول که څو موارد پېښ شوي هم وي، عاملین یې کشف او نیول شوي او په سختو سزا باندې مجازات شوي دي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغو څرګندونو وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبان له حکومت څخه غوښتي وو چې د بشري حقونو نقض دي پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دا اعلامیه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د اعتبار وړ راپور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نړیوالو اندېښنو ته یوه لنډه اعلامیه ده چې د کم شواهد د غوی ادا څخه د بلاتر لپاره شته دي. خو دا ښیي چې د غوی ځینې دغه څه په اړه پاملرنه کوي چې نړۍ په با فکر کوي. ښاغلي نیکلسن په دې برخه کې په ډیالوګ باندې ټینګار کړی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه طارق فرهادي وایي چې د ریچارډ بینټ راپور یو مهم راپور دی او د طالبانو حکومت باید دا راپور په بشپړ ډول نوی رد کړي. ښاغلي فرهادي وایي طالبانو حکومت د یوې خوا وایي چې غواړي نړۍ سره تعامل وکړي او د بلې خوا یوه نړیواله اداره چې راپور ترتیبوي هغه یو له مخې ردي چې دا طالبان
نفی از این راپورت در حقیقت نشان میده که طالبان
خدری پر حدیویل ندی راپور را دول داخلی چی طالبان سناوری اول نره واری چی پرسمیتی و پیجنی
بشناسشان.
خدری پر حدیوی نره پدیر دول حرکت نکی او دا چی نره طالبان را پرسمیت کنی پیجنی زیانی در افغانستان عام و خلکو تا رسی. مرتضی
در خونه بیلابیل دریدونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی دی کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي بالکل شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو
دی. دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو ټولهن دا یو پروژه
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې تاسې د امریکا غږ تلویزیوني خپرونې او رادیویي خپرونې هیر نه کړئ. لکه څنګه چې تاسو په مخکې رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت رنګلی دی او دا وضعیت د استبداد په لور روان دی. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچن وضعیت په برخه کې په اساسي توګه د بدلون غوښتنه کړې ده، خو طالبان د ښاغلي بینټ څرګندونې غیر مسؤلانه او عقدایي بنسټ ګڼي. نور حال پر پورت کې واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لوري روان دی. خاغلی بنت وقت طالبان رسیدو وروسته ل مدني سیاسي اقتصادي ټولنيزو او کلتوري برخو څخه د میرمنو او انجونو د حضور په کمیدو اندېښنه څرګندکړي وای په نړۍ کې هیڅ داسې هیوات نشته چې د افغانستان په چیرې میرمنې او انجوني د خپل جنسیت لکبله ل خپل اساسي حقونو څخه به برخې شوی وي.
I'm gravely concerned about the staggering
د طالبانو لوري د خزو او انجونو د حقونو په اړه جدي شاتګ په مخالفانو او منتقدانو باندې غچ اخیستون کې بریدونه او د بیان د ازادۍ زپل د استبداد لوري نزول دی. دا بحران د دې شورا دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري.
ښاغلی بینټ تر دې مخکې هم ویلو چې طالبان د میرمنو او نجونو د حقونو په اړه نه دي بدل شوي، خو طالبانو بیان زګولا مجاهد د خاغل برنت د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دا چې د ملګرو ملتونو له ادرسه بې مسؤلیته عقدمندانه څرګندونې خبريږي او د اسلامي امارت په ضد خصمانه دریځ نیول کیږي موږ غندو او د تاسف وړي بولو. د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې وخت کې چې د افغان مېرمنو د حقوقو مبارزین وایي وخت طالبانو رسیدو وروسته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د مېرمنو د حضور مخنیول شوی ده. د مېرمنو د حقوقو فعال محبوبه سراج وایي دا ښکاري چې نور په افغانستان کې مېرمنې نشته، حضور لمن زوړل شوی دی.
من لمن زوړل شوی یو. تاسو په دې چې لمن زوړل څه ډول یو احساس ده؟ زه لمن زوړل شوم، نه پوهیږم چې نور څه وکم. دا وروستۍ هیله او وروستۍ ځل ده چې زه دلته راغلم او په دې اړه نړۍ ته خبرې کوم. که زه ناروغ یم او نور ستړی شوم، نورې د تر سره کولو وس نه لرم.
بل اخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پی وی غونډه کې هم د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
وخت د طالبانو د رسیدو رئیس یو کال وروسته د مېرمنو او نجونو وضعیت په حیرانوونکي توګه او په چټکۍ سره لا پسې خراب شوی دی. یو بده بیلګې دا ده چې د نړۍ په کچه افغانستان اوس یوازینی هیواد دی چې پکې د جنکو زده کړې منع دي. په دې اړه تاسو فکر وکړئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت سربېره طالبانو د واک لته لاسکول وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې چې زیات شمېر افغانانو او نړیوال ټولنې د طالبانو د دریځ غندلې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د نن اوازات په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب اوري. دا هم څو نړیوال رپورټونه د یو نوی رپورټ لمخه ویل سوي دي چې د روسیې لخوا پر اوکراین برید مسکو او بیجنګ سره نږدې کړی دي او خبرداري ورکوي چې کېدای شي په هر راتلونکي جنگ کې روسیا او چین له یو بل څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه کې نور تفصیل.
اوکراین وایي د خپلو پراخو تاروزی عملیاتو په ترڅ کې د غهیوات په ختیځ کې د ازیم د ستراتیژیکي سیمې شاوخوا خارګوټي او کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. شنن کې وایي دوی د اوکراین په ناڅاپي پرمختګ او د روسي چټک پښاتګ حیران کړي دي.
It seems to be just a complete
دا د روسانه په خوا کې د لوجستیک ستراتیژي او تاکتیکونو په برخو کې بشپړه ناکامي معلومیږي. هر څه لمنځه تلونکي دي. لومړی لیکي ماتيږي، عسکري په شاته کوي او د مهماتو وسایتو او وسلو په ګډون هر څه شاته پرېږدي. ماته دا د حیرانتیا خبره ده. دا ماته یو بې نظمه په شاته ښکاري.
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو لخوا د پوځي تجهیزاتو ورکړې له اوکراین سره په وروستیو پرمختګونو کې مرسته کړې ده.
د دوی عملیات په میتودیک ډول پلان شوی دی او له شاک پرته چې اوکراین له هغه ملاتړ او د پوځي تجهیزاتو له مرسته خچې متحده ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو ورته چمتو کړي د دغو تعرضي عملیاتو په ترسره کولو کې ګټه اخیستې ده.
په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفارت پخوانی دفاعي اتشه او متقاعد بریګ جنرال پیټر زوک امریکا غاک ته وویل په تیرو څو ورځو کې روسي سرتیرو خپل مورال بایللی دی.
تاسو وینئ چې روسي سرتیری ځایونه خوشی کوي او دا عمل په منفي ډول ساري دی. کله چې سرتیری د جنگ کولو اراده و بایلي دغه حالت رامنځته کیږي. فرق نه کوي چې له پاسه قومانده څه وي، حالت نور هم خرابيږي او دا هغه څه دي چې موږ د خیرسن په شاوخوا او له خارکیف سره نږدې سیمو کې ولیدل.
یو بل شنونکي امریکا غاکته ویل د اوکراین وروستي پرمختګونه د دغه او میاشتنی جګړې په یو حساس وخت کې رامنځته کیږي.
دا ډېر لوی او مهم پرمختګونه دي او په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې موږ دلته په لویدیځ کې په دې بحث کوو چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې برابرې کړو کنه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراینی سرتیرو د زړورتیا ستاینه وکړه او روسیې دغه هیواد په ملکی تاسیساتو باندې د برید کولو لامل وغندله. د اوکراین د برېښنا په تاسیساتو باندې د روسیې د برید له کبله د خارکیف او دونیتسک په ډیرو سیمو کې د برېښنا جریان پرې شو.
زه فکر کوم د روسان له خوا د اوبو او برېښنا په تاسیساتو باندې برید کول د ناهیلۍ نښه ده. کله چې تاسو پوهیږئ چې د جنگ ډګر بایلي نو دا ډول یو څه ترسره کوي. هیڅ یو پوځي قومندان به د دې امر ورنکړي چې د دیرش میلیون ډالرو ارزښت لرونکي بالستیک توغندې دي د اوکراین د برق د تاسیساتو په لمنځوړلو کې وکارول شي، خو دا هغه څه دي چې موږ وینو.
د روسیې له خوا د اوکراین ورستیو پرمختګونو ته کوم رسمي خبرګون نه دی خودل شوی، خو د روسیې د دفاع وزارت له خوا د یک شنبه په ورځ خودل شوی نقشه کې خودل کیږي چې روسي ځواکونو د خارکیف لسیمې لوی پشاتک کړی دی. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
او پاکستان فرنٹ لائن او باقی چې پاکستان کړی وی دي کې شک نشته، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم په خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه ته وهل دا یو پروژه د ولور ژوند د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکو
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې چارواکو اعلان کړی دی چې 2015 کال څخه وروسته به په دغه ایالت کې یوازې برېښنایی او هایدروجینی موټر پلورل کیږي. په دې باره کې راپورټ واوري.
د اگست په وروستیو کې کالیفورنیا د متحده ایالاتو لومړی هغه ایالت شو چې د هوا ککړتیا او اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره به تر 2015 پورې په تیلو چلیدونکي نوي موټرو پلورنه بند کړي. اوس مهال په متحده ایالاتو کې کالیفورنیا تر ټولو ډیر وګړي لري او په کې تر 14 میلیونو ډیر موټرونه ثبت شوي دي او شاوخوا 14% د پاکې انرژي موټرونه دي. د نوې تګلارې پر بنسټ به تر 2026 پورې دا شمېره 15% او تر 2030 پورې به تر 80% ورسیږي.
زه فکر کوم چې موږ د کاربن د تولید په کمولو سره سلا شوي یو. خلک نور نه غواړي چې د تیلو په پمپونو کې ودرېږي. خلک ناروغه شوي دي. خلک نور په منځني ختیځ کې د پټرولو پر سیاست د خپل راتلونکي لټاکنې نه ستړي شوي دي.
موټر چلوونکي وایي چې دوی خوشاله کیږي چې خپل عادي موټرونه په پاکې انرژي بدل کړي. د کلی بلو بوک په نامه د موټرو ارزونې ویپاڼې په وینا برېښنایي موټرونه د عادي موټرونو په پرتله شاوخوا 10,000 ډالر ډیر لګښت لري، خو بیا هم خلک غواړي چې د پاکې انرژي په لور ګام واخلي.
دا که نن وي که سبا، دا کار کیږي. هر څه د پاک انرژۍ په لور روان دي، نو دا سمه خبره ده. راځئ چې دا کار وکړو، یا تاسو بازار ته په تمه کیږي چې هغوی دا کار وکړي.
د برېښنایي موټرو په اړه هم اندېښنې شته، لکه د بیټریو موادو برابرول او د چارج سټېشنونو نشتوالی. په کالیفورنیا کې اوس مهال شاوخوا 80,000 د موټرو چارجولو سټېشنونه شته. دا په متحده ایالاتو کې د بل هر ځای په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. بیا هم دغه ایالت تر 2015 پورې د 2,50,000 دا ډول سټېشنونو ته اړتیا لري. له بل خوا د اقلیم ساینس پوهان وایي چې د اقلیم د بدلون په اړه که موږ هیڅ ونه کړو، د پیړیو په اوږدو کې به د یخونو اوبو کېدل به د سمندرونو سطحې په خطرناک ډول لوړې کړي.
موږ په ځینو سیمو کې له یو څخه تر 2 متره پورې د یخ ویلې کېدل ګورو. د بیلګې په توګه په سان فرانسیسکو یا لاس اینجلس په ښاري سیمه کې موږ کولی شو د کاربن تولید بند کړو او یا لږ تر لږه راکمې کړو.
کارپوهان په دې باور دي چې هر څومره ډیر ایالتونه د کالیفورنیا په پال لاړ شي همدومره به د برېښنایي موټرو بازار ګړندی شي. اوس مهال لږ تر لږه څلور نورو ایالتونه هم په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. احسان الله یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
قدر من اوریدونکو د حمز مرز د خبرونه ورستی رپورت د یو مسجد مؤذن چې وايي 15 دیني کتابونه هم ویل دي اوس په نشه یي مواد روږدي او د هغه په وینا د نشول عمله دومره شرمېږي چې نه یوازې د جماعت خواته نسی تللی بلکې په ټولنه کې هم خلک مسخره کوي. ابراهیم مومن په دې باره کې خبرې ورسره کړې دي.
نومې تاج ملوک دی. تاج ملوک وایي چې په لومړي وار هغه وخت په نشه یي توکو وخته شو چې یو بل معتاد ملګري نشه یي توکو ته راوباله. دی وایي له نشو وړاندې هر څه لرل خو اوس ترې مخدره موادو هر ځای اخیستي.
کاله کېږي چې زه په دغه عمل کې مبتلا یم. په دغه عمل کې به ډېر مشکلات ما ولیدل. بس زړه مې د دنیا نه تور ده. ولکه هېڅ شی هم خوند نه کوي. کور، اولاد، بچي، زندگی. به دغسې شپه ورځ زه کور ته نه ځم، دغسې باندې ګرځم. مخکې جومات، مدرسه، سبق، 15 کتابه هېڅ کتابونه مې ویلي دیني. اذان مازین د جمعات وم.
تاج ملوک وای نه یوازې چې ټولنه کې خلک ورته په سماتوګه نه ګوري او د پوډری خطاب ورته کوي، بلکې د خپل کورنۍ ملاتړ هم نه لري چې د اعتیاد نه خلاص کړي.
بهترین شی چې شه ده اولاد ده، ښځه ده، مور و پلار ده، کور ده، دا مې لاسه ورکړي. چې کور ته لاړ شم خیره راته کوي. شیان پلانه شی ورک ده، بستانه شی ورک ده، تالکان اولی دلی نباشي هغوی ته ورکی وړي. پوه اعتبار کور ناست دی. زه چې کور ته لاړشم په خدای که یو رویه یو حیوان سره چې څوک کوي ما سره خپل بچیان خپل
غواړي تداوی وشي، خو وایي له درملنې وروسته احتیاط ته بیا ورګرځېدل یې خنډ دی.
ولې نه غواړم؟ څنګه نه غواړم؟ کوم انسان آرام ژوند ښه ژوند نه ده خوښ. پوه یو عالي مې تر کړل غیرت. هغه یو کسب و همسایه او دوی په زوره بوتلم. ما لیدا په زوره بیولم. په زوره مانې کلینیک کېږي مانې. بس دا د ګولیو مانې تریاکو مانې را یو کسب سره ډېر څه په دې چن یو نیم کال پاک وګرځېدم.
د یوازینې معتاد نه دی چې د درملنې په ارمان دی، بلکې په افغانستان کې اکثره یا ټول معتادین درمل نه غواړي. داسې مهال چې د درملنې سم نیمایي مرکزونه د بودیجې د نشوالي له امله تړل شوي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې ستاسو ژغ یا صداي شما خبرونه ده، دا به په لږ وخت کې پیل شي. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارو. صدای شما.
ستاسو غږ